زیګر سلور بجې شپې د خبرونو تر 15 بجو دوام کوي چې دوی منیمه یې تر ډیره پوري ورکو شوې ځانو ته ځنګړې شوې د خو په سر کې راپورونه خبرونه اورو په مهمو راپورونو کې د راغلي چې د طالبانو یو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوې صوتي پیغام پاړه شک څرګند کړ د هماره چې د بهرنی چارو وزیر وې د اسیا د زړه هیوادونو په 15م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاري او د غشند ګډو غوښون او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي خو تر څه مخ کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورست خبري جوړې د امریکا مشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت نادره ټلویزیونی وینا وکړي په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړې هم پیدا کړي او د 9 نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسد الله لودین دراوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي خزینه پولیسو ته باید د فعالیت خزمینه برابر شي د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د جرمني لیو ټلویزیون سره د اشرف غنی شوه مرکه تحریف شوې ده او یو نامه د جګړې لخکېلو غاړه وغوښتل چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای لمرمۍ ورولو ډاډه وکړي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د کورونا چارو وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت خه محیط برابر کړي خاغلی غنی چې نن له یوې شپږ میاشتنۍ روزنیز دورې څخه د 400 خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ
رفتار سو اجازه
دادنه میشه دای وای استاس پوراند به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او خچا پریال مساعد شي په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی ویل چې د خزینه پولیسو د جلب او جذب کارونه یې ګړندې کړی دي بلخوا د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د جرمني له دوچویل ټلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده د جمهوریت ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې مشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی ل دې وړاندې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له ویرسنی سره په مرکه کې ویلی و چې په اروپا کې افغانان د لوخو په منځون کو بدليږي خاغلی هاشمی ویل چې ولسمشر غنی د اروپای هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپل اتباو په څیر چلند وکړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام د وی انتحاري حمله مخنی ولده له دغه ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوه حمله کوونکو هوډ درلو چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته لرسېدو مخ کې ونیول شول په خبر پانه کې راغلی چې دغه دوه کسانو له چاودیدونکو موادو سربیره و مله توغندي حمله ځان سره لیکدول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د جګړې له کیلو غاړو غوښتي چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای لمرمۍ ورولو ډاډه وکړي یو نامه په یو خبر پانه کې په میدان وردګو ولایت کې د ملکیانو وجل په کلاکه غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د وجل شو او ټپیانو کورنۍ ته غرامت ورکړي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ملي اردو لخوا پرې هجومات توغندای ولګي چې لاس ملکیان پکې وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پېښې په تړاو د ملي اردو درې منسوبین نیول شوې دي دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي
د ترکیه ولسمشر وایي هواد یې له روسیې څخه د تیلو او غازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی رجب طیب اردوغان د څرګندونی د ترکیه له خوا د روسیې الوتکې د وشتلو پر سر د مسکو او انقره د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړي اردوغان تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او غازو رانیولو ته اشاره وکړه د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هواد څخه د غازو لاخیستلو سره موافقه وکړه له بل خوا د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو آذربایجان ته ولاړ او دغه هواد له چارواکو سره د انرژي د پیرودلو په باب خبري وکړه د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو چودنه کې وژل شو د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروانی د دې ولایت په ریمباو د سیمه کې چودنه وسوه دولت په لوځ وکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پایل کې شیا حوثی یاغیان لادن څخه وایستل، خو په القاعده پورې یو تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکیچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپوټو کسانو په عدن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الواني ووژل. قاضي الوان په دې مشهور چې د القاعده سختې روزه وسله والو ته د مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساری ټلویزیونی وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل شول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوال برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمله بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. باراک اوباما د وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلی دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلي وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي د 23 کلن سید رضوان فاروق او د هغه د 29 کلنې پاکستاني ښځې تشفین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سیوی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبه پر ورځ تر هغې ډلې یې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شول. په لندن کې یو سړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نویشت نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمینا وخته په کسپیان سمندرګي کې د طوفاني هوا له کبله د تیلو په یوه کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وژل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماتیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولت تی کمپنی وایي چې دوه دېرش کارګر د پیش له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دی چې لا هم د وژل سوي او ټپیانو دقیق شمیر نسی تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-5.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکي اور ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو شمیر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل د خبر رات کړی دی چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاري او د غشاند ګډو غوښونو ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي.
البته که از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینی مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچو تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت را تک کردیم، مگر متاسفانه سه ماه میشه که این مشکل حل نمی‌شه. مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دویمه نیمه تر ډېره د ورکوشي اذانو خبرونې ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې راځو. لومړی مطلب ته، د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبرو شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام څو ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو مشرانو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کروالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ژوندي پاتې کېدو د ثبوت لپاره خپور شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خپور شوی غږ د طالبانو د مشر دی او که نه. طالبانو دغه د 1400 صوتي پیغام د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې خپور کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د ملا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر لوړ پوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړ پوړي مشر فرانس پرس ته ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې دې اژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د دې قناعت نشي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور دې ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ سا ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیچ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. له دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپور رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په ځنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تیریږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغیز به زیات وای. د یادونې وړ ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په 15 کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمېر کارپوهان په دا شان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډېر مهم بولي، خو وایي پکار ده چې ګډون د لازمو تیاری سره مل وي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو 15 کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته یکی از کنفرانس های مهمی است به خاطر
ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د گاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او دغه کانفرنس دوهمه موضوع تبند سیمه ایز اتصال یا نښلونه ده، چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي،
خصوص حکومت وحدت ملی سری بالای تاکید داشته.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ایزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې بولس مشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر ویل چې تر اوسه په دې اړه څه نه شي ویلی. ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپو روح الله امین:
شرکت د کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه ده، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه ده، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکی تیاری موجود ده، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړې دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
په چه قدر به آمادگی ده این جلسه شرکت؟
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوټنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځني سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتا. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خان جنرال کوزی د یکشمې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي چې د واګې بندر له لارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شارف رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږکال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او د یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغې خونی چارواکو ویل په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابره اوږده ده.
وما تمام دروازه های دولت ټک ټک کړي.
موږ د دولت ټول دروازې ټکولې دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې راپدې خو دا ستونزه نه ده هوار شوې. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخت ضربه لیدلې ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صادرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان است.
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواری ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړي دي. هغه وویل چې د پاکستان له لارې د ترانزیت په بندېدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچۍ له لارې څخه 80% د ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندې له سوداګرۍ او صنایعو خونی څخه وشتل چې خپل ستونزه د یو مکتوب لاره دوی سره شریک کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی دی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. بلا شک د مردنه ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادرات ستونزه حل کړو. داډمنیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیرې کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریز اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستانی کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجي نصرالله زهیر او د صرافی مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستانی کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېشت د جنس یا څلوېشت ټوکیشیان موږ پاکستانی راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنی زموږ وچه میوه تللې ده، ننده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداري ورکړي چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداري کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي، موږ ولې په کالداره خرڅو؟
که چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغاني راوړي بیا د سراپ سره وټکې کالداري کوي په کالدارو، بیا د هلته خپل لیله ورته راکړه کوي یله شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه انس کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دی یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې تاړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چاپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند اخیسته، په سلګونه کورنۍ بې ځای شوې، زده کوونکي په خیمو کې درس وي او خلک یې هر شپه د توپونو او ډزو غږونه اوري. د جهانگیر اوسیدونکي وایي د ناامنۍ او جګړو د اوږدېدو له امله اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشیا او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچرمینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنیتي ځواکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استالکسی
دا غار کومندان نار پوسټا والا اوس کوله چې دلته دا ماس کوردا چې دا مخفل پوسټا وسه دي ان خپل د پوسټې من کوونی سم کرا خدای دی خیر دی بل او پردار ده 52 23 ورته نه چې دا تمام اورځ 50 نفر مسرو
د چنجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړل دی. خلک وای کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هر شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه شوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده شوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کړه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټک طالبان پر وکړي دوی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي که جنگ پر وسی که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه پلرو چې دی د خط وساتی تر وخت پر
لدی زید امنیتی سرتیرو وسلواله ترمنځ د جنگ پر لومړی کرښه د پیریدونکو مرمۍ لمبیلې دل کیږي. د شپې چپ چپایي دلته د پرتی ویرې حال راشي، سپینغاپی او د چرګ اذان نور دل کیږي. د تک شنه اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ دزونی ولید. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکری ور خطا معلومیږي. شکری وایي جنگ د ژوند خوند او رنگ اخیستې دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتیز وکړو د مقاومت توان لري. د دو حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکری وویل کنه امنی داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دوی هم په چانجر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي دوی ماشه برنیولې وي د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخته چې دانه پکشي تر هغه وخته ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی املاک کړ د څک ساده هغه د یوې خوا ټکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي یا راکټانه دی خو غورځي یا د اګایز ورته کړه کړي وي او همداشان چې دا وچ اوانونه دي وچکیا اوانونه دي چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتر شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یوه شونځي کې 2000 زده کوونکي لري خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلوم شاو میان قرارگاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وای دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر 2 بجې جنگ کوي. دا ډله زی او پر دریو بجو بل ډله راځي او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ایز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډکو اوس سپیره معلومیږي او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنگ اخیستې دی. محمد علی استای د ازادۍ رادیو هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاري زمونږ تازه خبرونه کتلای شي په تمه ده facebook.com/azadiradio. نو ول د چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو پیلېږي او د ماخام په وخت میږي خو د ماخام لو د سهار تر پورې په همدې صفه یعنی 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې پټول افغانستان کې امریکا غاښنا رادیو خبرونه کوي. مخکې لدی چې لند خبرونه واورو دا به ویم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتل ولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غار ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول. د سپین غار ټیم لخوا د 15 در شو هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړي. وخت په افغانستان کې څلور بجې او درش دقیقې شوې. صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې شیزنه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جرمني له دویچ ویلې ټلویزیون سره د اشرف غنی سوي مرکه تحریف شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حمله مخه نیولې ده. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جګړې لشکلو غواو غوښتنه کړې چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هوادي له روسي څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو 14 کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یو کمساري ټلویزیوني وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نه وشت نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چغه وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په دیرشم پړاو کې وتوانېدل. د سرو زرو درې مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته همداراز وویل چې افغان لوبغاړو په دغه سیالۍ کې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو مډالونه هم خپل کړل. د دې په خبره له افغان لوبغاړو څخه مهدي رحمتي، محمد او محمد یوسفي د سرو زرو، محمد جواد الکسایی او موجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د پاور لفټینګ وم پړاو سیالۍ د روانې قوس میاشتې په ولسمه پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقی آزاد راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20مې د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له مرکز او ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغو سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټینګ ملي ټیم او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب ول وخودل. د اسپانیا د لا لیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې ریال مادرید وتوانید چې خطافه ته سلور د یو په وړاندې ماته ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته دیرش امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره یو یو برابر شو. بارسلونا سلور دیرش امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د ازادي راډیو لارې مو وروستي سپورتي خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین ته به مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه ستنه وژل شول. تفصیلی نوری اسنوری وړاندې کوي.
مو قوی او مقاوم یو او لترستانو به او نبیری ګوډه څرګندونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل اونې زوینا کې وکړي.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بخی امکان لري چې دغه دوه حمله کوونکو به د افراطی ایدئولوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او کداسي وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ لکلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطی مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونت ډک وحشتناک اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغیړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه یې د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونی وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو ترڅو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنی له جنګي وسلې څخه کار اخیستی ترڅو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر براک اوباما به نن په دې اړه یوه بېسارې وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې مڼې په وینا ملت په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت. هم د خوست ولایت نادر شاه کوټ سپیر او شمال ولسوالۍ قومي مشران وایي د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خوره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي دغه ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاه کوټ سپیری او شمال دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای شي سدخل نه بهتر شي. دا ټوله ورځ په سړک کې موټر ته ویلوړې کله یو تل اوس ورکې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کاکه تیار دو د تعلیم دی واجنه تیار دو چې موږ تعلیم لري نه چې څوک هم پکې شکل تشویقي په هغه طرف موږ سره ونی.
د زدرانو دی ویبلی ورسوالۍ نادر شاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون دی ودانې له جوړولو څخه له دوه کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شو او نه د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته ایوا 25 بستریز شپخانه نا پر ډیر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکی صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه بنه در شکوډ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بل دا چې ولته ځنې مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل یې وړای دی، تشکیل یې شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا تشینل دل کی.
حاجی علی خان زدران د سپیر ورسوالۍ د استودونکو ستونزې یادوي.
پیره یو داس سرحدی ولسوالی ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالی سره هم سرحد لري، خو ماګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالای د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزی یو کلینیک موږ لرو، نور په د سپیره په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د 1.5 کیلومتره تر مرکز نه امزن سرحدونه لره پرته دي
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د ولسوالي د خلکو ارتیا او غوختنه ته پاملرنه په خپل مهمو لمړی ته بونه کې بلیا وای چې د هغه ولسوالي د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د ارتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي تر سره شوی.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی اذانو پروګرام واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا خپل تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې د ورک شوي په اکړه څه معلومات پیدا شي نو اوریدونکي وکړي چې تاسې ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شویو عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګرانو اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډ وو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یو سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم، زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل سټوډیو کې یو اعلان کړی د ورک شوي اعلانونو په هغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مسره یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده، پنځوس پنځه پنځه کاله عمر لري او همدا قسم ته تاسو ویلو چې دیارلس کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته ده سبو شته ده که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده، و اته و پنځه یو اته پنځه نه. د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم، 00 اته و پنځه یو اته پنځه نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرې خو چې ما یو تر ورو شوې ده چې په خپل ګډ ده او مو دې تلیفون شماره دا ده 0 اوسه یو اتیا او 3 درې یو سره یو او ګل کولای شي دا ورور که زما هغه غوري مو سره په دې ټلیفون کې وو چې زما څه معلومات ورکړم دا یو سپینګری دی چې هغه عمر د شپټو کولو ده په خپل ګډ شو ده خپل ګډ ده چې په خپل نشته کدا هغه ورور زما هغه غوري او دا ورور په هغه کې بوزو د ټول معلومات ورکړم والسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ته غواکست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دوغو ټلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویل دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاور ته سپارل دي. د دوی په اړه هم معلومات دي. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زمان نوم زهر رحمان ده، د پلار نوم حاجی صاحب مجاور، د ولایت کاپیسا ولسوالی الحسن نړی کې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس پنځلس کلن و، اوه میاشتې کېږي کابل نه ورک شوی دی. لږ شان د ذهني تکلیف هم لري. که چا ته د محمد الیاس په نوم معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي: 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0911917545. کوم شوه ورک شوه ته په تهران کې څلور ورځې کیږي. کچا پیدا کړ څلوېښت زره افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمود جمعه د کمیار د ولایت کوستی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د سرینغا په نامه د شنې شکر فرایچی سره مدارکه شوی دی. د هلمند د ولایت دی په باغلان د ولسوالۍ. هر چا ته که معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي. صفر ایا څلور دېرش دو پنځوس اته سوه یو شپېته.
السلام علیکم. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما دا یو پیغام نشر کړي دا د ورکې لاندې زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغني د اسدي تکلیف له کبله شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د دولسمې اوزې په ساحه کې ورک شوی دی. او د ورور نوم یې جانان دی نسواري خالي. هغه چې په لاسو جنجران هم زړیږي نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه ټلیفون شمېرې اړیکه را سره ونیسي. صفر اویا شپږ سوه شپږ شپېته دوه اتیا لس بله شمېره. صفر اویا اویا پنځه دېرش پنځه اویا دوه. شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا شپږ سوه شپږ شپېته دوه اتیا لس. صفر اویا اویا پنځه دېرش پنځه اویا دوه. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما ده نشر کړي چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی د ککره کې د کلي دی. نوم یې عبدالغني دی. د شاوخوا د پنځه دېرشو د دېرشو کالو یوه نیمه میاشت کېږي یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې لا درکه شوی دی د عصبي تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري یا دی لیدلی وي یا یو چا ته معلومات وي مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي. صفر اویا شپږ 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 اته دوه یو صفر. صفر اویا شپږ 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 اته دوه یو صفر نو زما پیغام زما دا رادیو کارکون خدا غشیل نه چې دا پیغام دوه درې واره نشر کې نور وخت نه سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زم مسلمان ما یو دا نو رود فرناندو تریالی دی دا عبدالحکیم زوی دی ډیر وخت کېږي چې خپل د کور نه دا راکړي هېڅ طرکې نه راته معلومېږي. که هر مسلمان ورور د تریاجي په اړه کله معلومات ولري یا د مړه یا د ژوندي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي او یو مهرباني دې ازادي راډیو وکړي که دې ته پیغام راوړي زما پر دغه نمبر دې ما ته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي. وسلام.
زه عبدالمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه هغه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشته کېږي چې موږ سره اړیکه قطع شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالۍ سنګ که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0023200 په دغه باندې موږ سره اړیکه ونیسئ.
السلام علیکم. سلامونه خپل پیغام ثبتوم. زما ورور چې بلال نومیږي عمر یې تقریبا 15 کاله دی. له 14 میاشتو له کوره راهیسې له کوره بې درکه شوی. که هر چا ته بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي د انساني همدردی له مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2. وسلام. هیله لرم چې زما پیغام دې نشر شي.
امین الله هم د کنر ولایت چمیداری ورسوارینا اورورا مون یو واری مکه تخپل پیغام سب کړي او ازادي راډیو کې مون سره یو ورور چې په پوسټ کې په پولیس ملي کې او د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر له شر کلونو تر یې شو پورې انځه کار کوي چې مون سره پوسټ کې او بیا دا لوی اختر نمخ کی شهید چې مو خاورو ته سواره دی دا ورو غهات چایي دا را اړیکو دې مون سره تماس ونی 0 4 4 5 2 3. بلش میرا دا 0 4 5 4 5 0. او دا افغان شمیره دا 0 1 1 1 3 4 9. والسلام
لد ازادي راديو کارکون کو ته سلام. شخصا امیدزی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجدر کوم. زما اعلان نه خبره یاد ما اعلان خپل کا. زه مرایت مشهور په امیر محمد د خبرغان دی ولایت د فائد زرقانی کنه تخه. ما یو زوی دی عمران په نامه 14 کاله عمر یې 15 کاله کیږي چې ورڅ وایدا عمران نومیږي د امیر محمد زوی په قوم خروټای. هر مسلمان سره کوي او لچا سره کپ داخله او خارج کی او یا عمران خپل اوري مون سره په دې نمبر په تماس کی سي 0 9 3 4 2 2 5. عمران نومیږي د امیر محمد زوی دا سینینه ورکول کی. وسلام.
سلام علیکم. زه د فراد ولید بل ابو لګول سالي د چکا د سیمه زما دا کا بیره دا زما دا کا د دې دې دا درې ورځې کی ورس نن بیا زراته یا کارچات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وایي 0 8 0 4 5 1 1 0. وسلام.
زه د غوراک ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې موږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپارې. نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 6 9 4 1 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 6 9 4 1 0. وسلام.
السلام علیکم زه ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدم کوټول سلامونه بالا سلام زری دیاتی ولسوالی دی شابدین بابا دی کلی عبدلانان خبر کوم ما یورونه درکه سوې ده چې پنامو دی مؤمن د شپغو کله کې ایران ته کله زاد لانان یم یورور یم د مو دی پلانوم په نامه دا کا ده د مو دی بلورونو مالی ده د بل ملک ده دغه مطلب نن خپل مؤمن د ایران ته کله شپغو کله کې نظر کا سوې ده څه معلومات نه لري نو پلاس باندې ساغم نمشته دغاسي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نوم نمشته کړای دا کدا شي شاد سم معلوماتي موته دی بده شماره باندې زنګ وو یي 00 واو یا درسلو یو پینزوس دوش پیټ کچا دا معلومات دی شماره دې موته زنګ وو
زه جانم چې کا وخت خبرې کوم دا پراد ولایت څخه دا پرارود ولسوالې د چکار د کریته نو یو نه پاره دا چې دا کا ګوز دوی دې حضرت نمیږي دا څو شپې کې نه درا کړی هر څوک چې دغه لري درک مرته دې په دغه شماره زنګ وو 0 0 8 یا او بیا 2 2 بیا ته بیا یو مینه وسلام نزادې را دوسته منن
سلام علیکم زه د کابل ولایت سروګي جوړه سالي ځاکر نومې دما ما اترو د ډېر سال مخکې د پدری سوالات کې اوسې د دې د ترخصه د دې ما سمانو درخصه په چاته د دې بلا منګل په نامه معلوماتي نو د ما نمبر واویا څه په واویا نه نه وی د شپت څلور څو واویا نمبر دا د پلیسي په باندې خکې وسېګم نو دا نمبر ته ځاګر مو هي و سلام
خله سې درو پیما د پکیا ولایت څخه زما یو ترز ورکشو دی تقریبا 15 کال کیږي دا نوم یې د سمي غولا د ټلیفون شمیره مې له سیب پر وسته او نه نه وی نه هڅیا دوا سیا سلور په سلام
سلام علیکم زه محمد وطن دول زابل ولایت څخه دا خبره کوم ما یو لګره ورکته د عبدالبصير په نامه ده تقریبا درې کال کېږي کار چې د دې شمارې ځان کوي کاریا سروې وو دې څنګه سواتیا د یو ځل لپاره بیا چې کاریا سروې وو دې څنګه سواتیا او چې کندلې تر دې شمارې څنګه راځي السلام علیکم
زه حاج شمعمد زابل ولایت څخه پروګرام کوم ما یو راځم د الله تعالی راتګ سره ورسته ورکو دا نن محمد نور ده کار چې معلومات وی وکړم نو سلام ده په دې نمبر دی په مشر کې ما څه ونیشي چې وڅوا دواتیا څلوبیش په سرویش دې دې چې په وڅوا دواتیا څلوبیش په سرویش
سوال مې خاص دې په څیر ولادت دې زرمته د سوالي قوم صحا کوم دورو که ځان پروګرام خپل پیغام پریږم دا چې زمارو پنن د زازي اته کړه د وصله د درکه شوې ده زمارو زازي خپل نوم ځان نه مرګ کوي زیرا پر چې مسلمان رو دې ویني او یې پیژني پازنه خې دادي پر معنا قد لري فرګي تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه نه څه به د تاکر او شهيده دغه زما خپل لري او یې نن دی ولان دی د مخدې پلان د شماره د څنګه کې یو خپل درې د کاپانې اجازه د تاسو سره د شماره دا چې تر وڅاو پنځه بیا راځي تیر تیر
زه د کندهار والا د میوان دور سوال خبر کوم زما یو دور دی د ان حاجی په نامه دې مې چې کی چورک دی د پنځول سوال علي کې دا غلط معلوم باندې اته دوانه اته اشپز اته اشپز تلور اشپز دا زمرم بازی پای چر او السلام علیکم ورحمت الله ازادی اجو ته ما دا پیغام پیر دا سلام
نور احمد مکیم د کندهار استاذ ما دا ما دې نظر ګل په نامه دا درې می شکیل د کور سره درک سوې دي که څوک پاره معلومات لري از مو څه دې په دار کې فلش وړاندې کوي چې څه پراویا ندیش ننی
دریا ته وښکوښ پته مننه زه محمد علام افغانم پاکستان څخه پنجاب څخه سره خبري کوم زما یو راته دی تقریبا 2 کال کېږي د کورونا درکه دی کله چې تاسو د په اړه کی معلومات وی په دا نمبر دې زما سره اړیکې ټینګې کی دا راته نوم دې استاج محمد د پلار نوم دې عبد الغفار عمر یې ول اسکاله تلیفون نمبر درته تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شماره بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې که هر چا په دا شماره موږ ته د په باره کښې معلومات راکړي یو لک روپۍ به ورته انعام ورکول کېږي.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد دا دوه کاله کېږي د فراه څخه مې زنګ وهلی د فراه څخه که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي بیا به شماره تکرار کړم صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي که چېرې چا پیدا کړي یو لکه افغانۍ جایزه لري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-21-12-1-15.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. سهر لیوان.